السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو د ازادۍ میلمه ځنګړی مرکه او د غراز نیمه نړۍ ته ځنګړی شوې دی. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په ځنګړی توګه د افغان ښځو او نجونو په اړه د نړیوالو نظرونو سره متحد شي. دا خبره د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر شپه ناوخته خبري اعلانو ته وکړه. هغه دغه راز وویل چې په دې غونډه کې چې پرون پیل او نن پای ته رسیږي د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر موضوع خبرې نه کیږي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد څو ورځې وړاندې هیله وښوده چې په اصول او یا هم مشروط ډول د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره واړه ګامونه پورته شي. د میرمن محمد دغه څرګندونې د وشمیر فعالو میرمنو او د طالبانو د حکومت د مخالفانو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوې. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پا پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری اجنس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو د سفر بندیز پر ځای دی، خو اجانس لیکلي چې د امنیت شورا یو کمیټې پرون دوشنبه نوموړی ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. خبر کې راغلی چې متقی به د مې میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. که څه هم معلومه نه ده چې د دغه سفر اجنډا به څه وي، خو رویټرز لیکلي چې د سفر ټول لګښت پاکستان پر غاړه اخیستی. په تېره اپریل میاشت کې ځینو پاکستاني رسنیو هم هغه هیواد ته د امیر خان متقی د احتمالي سفر خبرونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا حکومت هغو لسګونو زره افغانانو ته چې نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي اجازه ورکوي چې متحده ایالاتونو کې پاتې شي او کار وکړي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس له موضوع د دوه با خبره سرچینو په حواله دا خبره کړې ده. د دوی په وینا افغان پناه غوښتونکو ته دا اجازه وروسته تر دې ورکړل شو چې د دوی د مشتیدو د دایمي حل لپاره د کانګرس هڅې وزنډیدې. خبر کې راغلی چې امریکا ته تللي دغه کډوال به په همدې راتلونکي اوړي کې د دوه نورو کلونو لپاره د کار لنډمهاله جوازونه تمدید کړي او په ورته وخت کې به له ډیپورټېدو یا ایستلو خوندي شي. دا هڅې د هغو څه باندې شپږ اویا زره افغانانو د مشتیدو لپاره د موقت حل لپاره کیږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا ته واستول شول. او د طالبانو حکومت وایي چې پرونی درې څلوېښت افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودانه راایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیا پیل کړ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لری والی درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې څه یادېږي واقعاً زما جړا راځي. همدا اوس د موږ هغه ټول ارزښتونه، د موږ ملي سرود، د وطن خاوره، هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده.
تر دې راهدا پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل یو ځلی یا دوه ځلی دا ډیره غنیمت ده.
قا قدر من اردن کو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له څه باندې یوه کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا 40 کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته ذهنن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلې نجیبه وایي
فیلن خوزه هیچ نو لیکلو تا او مطالعه تا لسرسی نلرم، زکه چه مسافرت پر مرز دون سختی چه حتی مرز خی هر دول امکانات خیسیگه، نو زخ پل نه درس ویلو تا او نه هم مطالعه تا او نه هم لیکلو تا زه لسرسی لرم. دلتا مرز مشکلات سر دیر مخیوز نه وازی زه بلکه چول افانان چه داغلی دی او گوی دیر امکانات چه محروم دی ده کار چه ده تحصیل چه او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې په ښه وخت کې په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تېرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت للی په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباطي امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری لوي؟ خو مسافری لبلې خوانه چې دي کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رشته درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په ارتباط کې ما پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي، خو لیکن زه او زما په رقم ډېر شمېر کسان دا ته ډېر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغو باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کېنې زړه دې ونیسي هماغه کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره په تنګې؟
واقعا چې ډېر په تنګې، حتی دغسې بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هېڅ هم نسو کولی د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو. او زه خپلم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم، تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي. څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده، زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حد اقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي، ډېر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې یم، دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هېواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شېبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شېبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلې خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولی سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسیږم او خپل کار و فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډېر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادیږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودل، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوي چې موږ درلودې د لاسه مور کړي دي، او دا زموږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټوله د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ یې د هر نوع او شخصا زه یې د هر نوع فعالیت څخه راګرځولی یم.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران بووری چوک بزای نور کبینه. یو بل افغان لیکوال او خبریال زینب حیدری را توایی چه مسافری پریختی هم چه سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار که میرمنو تا رسنیز کار کبو، نه کاله کاری تجربه لری. په دومره کلونو که دجون هست که تیتی دیری تجربه کردی دی. لن موڑی سرمی مرکه کردی پا پایل که لخپل مسافرات سخرات وایی چه دی اگست 15 منیتی دیتا هم دی سفر موزی ور پا پخو کردی.
د کندهار څخه د همدغه ناخواله شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شارت مسافر اسولم.
د مسافره د تا په مسلکی ژوند باندې څومره اثر وکه؟
هاي څه وایم، ډیر تر حد ډیر منفي تاثیرات یې پرېښي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لرې؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه وچې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې رسنیز کارونه پر مخ یوسي، او د هغه دپاره هم ډېر خبریالانې بیکاري سوي دي. په ډېره کچه باندې موږ بیکاره خبریالانې لرو د رسنیو په برخه کې. یعنې تر ډېره حده پورې ټولو ته وظیفې د رسنیو په برخه کې نه مساعده کېږي. نو زه خپله د اګست څخه بیکاره یم. فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام پاڼې چې دي پر هغو باندې څه وخت څه نه څه کار کوو.
بله، تاسو له ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې په هغه باندې کار کوئ، پاکلی راته ووایه څه لیکئ، په کوم اړه یې لیکئ، او مثلا هره ورځ د لیکل خپروئ، اونۍ کې یو جل څه رقم ده؟
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډېر تغیر کړی دی، ډېرو کارونو ته هم زمینه نه ده مساعده. خو تر ډېره حده پورې کوشش کوو خپل په پاڼو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنې ولرو په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې. بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو دپاره ګټورې وي، د لیدونکو دپاره، د اورېدونکو دپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټورې هغه موږ لیکو.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډېره برخه، ډېر فوکس، کله چې ما کار هم کوي د ښځینه وو د حقوقو اړوند وو، د ښځینه وو په مقابل کې د خنډونو، ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامش احساس کوم چې وکولای شم د افغانستان بدبخته او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې ده، ځینې هغه زموږ بدبختي ښځې دي. او کله چې زه د ښځو په اړه باندې که هغه طبي دوی د صحت په اړه وي، که د دوی د غږ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې مېرمنو ته، یعنې په کل کې په هره برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې و ښځو دپاره یو څه وکولای سم، ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامش احساس راکوي.
که دا راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې دې څومره تغییر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوئ، څومره توپیر توپیر دی؟
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول، خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره دلته، که صحي مشکلات یې که اقتصادي مشکلات یې که ورځنۍ یې که ټولنیز یې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څومره انسان کولی شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته سوخ کیږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوی هغه مو سمدلاسه رااخیستل، صفحو د پاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساینې لپاره که هغه هم موږ بېکاره سو، او د ژوند د ناخوالو څخه د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله یې درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري، دغسې زموږ په لیکونو او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر مو له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمینه برابره وه، هغه ټول لاړل، پامه خبر لوله پا شول. دا راته وایي چې ټولنیزې رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډېری وخت باور وکړئ زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه، ټولنیز رسنۍ سه، چې موږ کولای سو خپل غږ تر یو ځایه پورې ورسو، او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري، او دغه نه دي پربند سوي، او دا ډېره غنیمت ده بېخي تر ډېره حده پورې. او زه ډېره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو غږ پورته کړو، خپل غږ پورته کړو، او خپل فعالیتونه پکښې ترسره کړو، او هغه څه چې ممکن کوو دا هم نه وای امکان بې درلودلی چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي وو زموږ د یاده وتلي وای. خو بس ډېره خوشحاله یم چې دغه ټولنیزې رسنۍ شته چې موږ پکښې کې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوځو، هم کولای سي چې لیدونکي او اورېدونکي ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښې کړو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅه رڼا واچوله، که دا راته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لاره نشته، دا د ټولو خلکو په تېره بیا د مېرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي، خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو مېرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بل آخره به هر څه سم سي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم، که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک او د انسټاګرام او ټویټر د دې شیانو سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشحاله یم باور به کوي ډېر واټسپي ګروپونه جوړ سوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمېرل کېږي، او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي، خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم. خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری مېرمنې شته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام، خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې، د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، بېرته یې وکولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، ریسرچ څخه، د خپلو لیکونو څخه، د هغه معلومات چې راټول کړي دي بېرته په اسانه طریقو سره د واټساپ د لارې نورو مېرمنو ته ورسوي، یا هم د فیسبوک د لارې نورو مېرمنو ته ورسوي. ډېره ګټوره تمامه سوې ده، او زه خوشحاله یم بیا هم چې ټولنیزې رسنۍ شته، او موږ کولای سو تر ډېره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله، که راسو بېرته د تاسو شخصي ژوند ته، دا راته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوئ، په افغانستان کې څه ډېر زیات یادېږي، په څه پسې له حده زیات خفه یاست، او شیبه مو له یاده نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دوی د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول سوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ، سره د دونه مشکلاتو، سره د دونه ناخوالو زغملو څخه، او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واټساپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې، په کار پسې زه ډېره خوابدې سوې یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډېر یادېږي، زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر ترڅنګ مو یو دبل د مرسي په واسطه تر سره کوله، یو جام امو درلودل، یو دبل ترڅنګ به ناست وو، موږ به کار کول. واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادېږي او دا څه مې ډېر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای سو چې خپل هغه دفتر مو وي، خپل هغه کارونه مو وي، هغه همکاران مو وي، موږ وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول، هغه حالات ماته تر هر څه ډېر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل موږ ته یادېږي او ځورونکي دي، موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نه سو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو، موږ نه سو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وغږیږو. دا څه دردونکي دي او ماته ډېر را یادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب هم د کار لاندې ده، د شعرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې هم کار کوم چې د ښځو په اړه باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهیر د افغانستان کې، او شیری ټول گامې څه ده تقریبا د شپږو کلو لیکنه دي. ما مسافرت کې مې بيخي زخ زیات مې پکې ولیکل، نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي، نرات اخلي خپل نوم دي، نرات اخلي په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغیزې چې دغه بدلون په مونږ باندې وکړ، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ماکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم، د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه د ښځو سره زه لرم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور یې بیخي ګرانه ده، ګرانې چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس فعلاً د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ چې څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلی ولد، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلود.
بله، روزو دې ته یو شمېر میمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نسي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپلو تجربو غوته څه وایي؟ آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول هغه والي سیسول دا ښه ده، او که قلم راپورته کی بیا یو څه ولیکي هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو ټکو ته اشاره وکړه. ګوره، لیکنه څه کوي؟ یو هغه لیکنه دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا د څه شی لیکي چې کاغذ خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیزه لیکنه کوې، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د یو ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بېرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې او منفي اغېزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم، دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته، مرکو ته مونږ ضرورت لرو، کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پې وکړي، یو ریسرچ پې وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغېز یې کړی ټولو باندې. ما د ډېر چې هغه ټول احساسات له ما نه واخیسته، زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغېز یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم داسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب هي. د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که ښه به وي او که بېکاره کینی.
یعنی که خویندې هر چه ریزی که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هېڅ نه یې، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپرواي سي، چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې وي د خپل د ژوند، دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلی، دغه تراجیدي چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، لا دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي. دا یو څه ولیکي، که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرئ هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي؟ څه وکاندي په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره چې زور نه تجربه لرم، هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه ده، سړی خپل فکر بیرته ورغوي. نو څه هر څومره فشار وي، سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغوي، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه چې ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سومه، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي، چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایي چې په افغانستان کې په څپسې ډېره زیاته خفای او هر کله در یادیږي، حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې چې یادیږي واقعا زما ژړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله، او هغه ارامښ چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هېڅ چیرې هغه نه پیدا کېږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خفه سوی یم، د افغانستان د خاوره پسې خفه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211416. دا مننه نه خبرونه تربیه هې چاري
لمن یما چې هات نلري لتا سي تمه گی لمن لمن یما چې هات نلري غم جن زدا سي خوګم خدمت یما
ځنې په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوت؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی. ګڼ اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آقا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هرکلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدلی یم. 1902 میلادی کال کې لومړنۍ زده کړې مې هلته پیل کړې دي. زموږ کلی ته نږدې هلته یو ښوونځی و، د عبیدالله یعبوبند په نامه. تر پنځم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې. وروسته هماغه ښوونځی طالبان وسوځول او موږ مجبور سو چې باید یو بل ځای ښوونځی ووایو. موږ مجبور سو غزنی ښار ته رالو. نومال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې. لغه وروسته چونه هلته هم د امنیتي وضع پسې سمه نه وه، نو موږ کابل ته رالو. زه کابل کې خوشحال خان له لیسې څخه فارغ شوم. ښوونځي په وخت کې مې دوه فرموله درلود، یو البته قبول نه سو. یو فرمول چې د سنو بدول لپاره و، البته دقت یې ډېر لوړ و. نو هغه وخت هغه باندې ما دوه درې جایزې هم واخیستې. وروسته بیا هغه د افغانستان د الکترونیکي تذکرو لپاره هغه ما ورکړل، نو بیا هغې نه ته نغدي جایزه هم راکړه. نو دغه د الکترونیکي تذکرو په شابان سنې تبدیلېږي له هجري شمسي او میلادي او قمري ته. همدغه هغه فرمول د اپلیکیشن یې اوس په ګوګل کې ستا. بیا هغه وخت وروسته اپلیکیشن هم جوړ کړ سي. ډېرې لیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي، ځکه د افغانستان د تاریخ او مضامین سي. د سنې دوه درې ډوله دي، نو زده کوونکو د یادونه لیک سخت دی. بیا هماغه اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي. یو سنه یوازې ترې زده کوي، نو کانکور کې به ځینې وخت دوی سره په پوښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مو کلمه خکړه او چیرته مو زده کو؟
زه چې تقریبا ښوونځي کې وم او ماتم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې وم، هلته لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معایناتو له دغه سره مخامخ سره مخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشینانو سره، نو هلته مې عملا زده کول. نو ټکنالوژي سره ما علاقه وه. زه ډېر ښوونځي په وماتم سیم کې وم چې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سره ګرځاو. نو ټکنالوژي سره مې لاغه وخت ډېر علاقه وله. خو کله چې بیا زه کانکور ازمین وروسته مثلا پانتون ته لاړم، ما دوه درې آپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولاړ سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولاړ سم، ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالی شوم. نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې. نو کله زه بیا دوم سیمسټر ما خلاص کړ، ما یو سافټویر جوړ کړ چې تاسو موږ باندې راپورونه درلودو د لمر په نامه، چې د شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل، چې یو نړیوال بانک جایزه او ولسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبدالله دغه دغه ټولو ماته نغدي جایزې نور راکړلې. هماغه ډېر ښه ایډیا ول، ځکه د ټولو خلکو دولتي خدمات ته هماغه یو سافټویر نه لاسرسی کولای شي. خو متاسفانه هغه عملي نه سو. هماغه دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 ول. خو متاسفانه هغه پروژه به ورسته لغوه سه. نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزې به ورکول کېږي. ځکه به نوې ایډیا درلودي. نو زه په هغه دوه کټګوري کې ومه، خو هغه ما ونه نس وختلې دلیم داسې پروژه لغوه سه. نو زه هماغه دوم سیمسټر نه ورسته ټکنالوژي کې لمدغه سافټویر زما کار پیل شو. بیا په څلورم سیمسټر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه، د افغانستان کې د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیښو د کنټرول لپاره. ځکه افغانستان کې دغه له جنګ نه راوروسته دوم تلفات دي له ټرافیک پیښو څخه دي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزې وګټل. نړیوال بانک ما ته نور جایزې هم راکړل چې څو کنفرانسو ته زه وغوښتل شوم. بیا هم دغه سافټویر سمغه ډېر هڅه وکړه. کورنیو چارو وزارت کې مې په دې برخه کې څومره سیاسي سرکار وکړه. دا عملي سي او عملي کېدل هم ډېر اسانه و، ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملي سي. او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس وو. هغه لپاره به یو سمارټ فون ورکړل شوی او هغه یوازې موبایل د موټر پلیټ سکن کاوه. نور د موټر د مالک مشخصات ورته راړول. که چېرته موټر کوم ستونزه وای یا غلا وای یا بل ستونزه وای، نو هغه جریمه کاوه پیدا کوو. نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو. او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا، یعنی نظر د برکو د ارسن سیمګلرو هغه ټول به د کسن جواز سره وي، ځکه یو سمارټ فون هر چیر چارجي دو. خدا هم متاسفانه ولی نسو قسم ما میاس مسګو
عملی ودی نسو. دلیل څه
ستونزې هیڅ نه و. تخنیکی لحاظ امکان یې درلود، ډېر کمه امکانات چې اړتیا درلوده، یعنې درې زره شپږ سوه ټابلیټونو ته ضرورت درلود، یو سرور ته ضرورت درلود، یو سل نفرې ټیم ته ضرورت درلود، دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړي دم ډېر اسانه وله. خو هغه وخت د کورنیو چارو وزارت کې بیا خصوصا ټرافیک عمومي ریاست دی کې ما لپاره ډېر غټ خنډونه وو، او په ټوله کې ما لپاره یو ډول دا وسیته دور تحرید سم باندې یو دلیل همدا وسی هلته په ډېر لویه کچه اداري فساد وو. یعنی که زه وایم په اوسط ډول کابل کې چې هغه وخت زمې کومې هغه ابتدایي شمېرې درلودې، سل میلیونه افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو په برخه کې، د موټر د محصول په برخه کې. نو د دغه سیستم سره د دغو ټولو مخه نیول کېده، ځکه هېچا بیا نه سوی کولی تله یو چانه پیسې واخلي او مثلا د غیر قانوني موټر وچلوي. یعنی ستونزه یوازې همدغه ادارې وه، نور کومه ستونزه یې نه وه، ځکه ټول اړخونه یې موږ سنجولي وه. تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني استادان په نورو پوهنتونو کې بهر کې هغې کار کول، هغې له ما سره مرسته وکړه، دغه ایډیا او دغه لیګ نورم پراخه کړو، داسې د افغانستان شرایطو ته جوړه کړو. یو آسټرونیایي ولو، د آسټرونیا ولو هغه په افغانستان کې ناټو په دغه کې کار کول، په دغه ماموریت کې کار کول، هغه هم ډېر تکړه کس وو. یو څو کسان نور وو ما چېنه هغه اړیکې درلودې، نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغسې. خو وروسته بیا متاسفانه زه زړه ماتی کوم، ځکه نور نه کېدو او تنازع ماله وسه نه و، پر دولت اراده نه و ورته. نو زه لږ وروسته بیا شخصي بزنس ته ولاړم. یعنی د پوهنتون دریم کال کې ما عین وخت پوهنتون هم ویل، په یو شرکت کې مې ورسره کار هم کول، مال ته پانګونه ورسره کړې وله. نو هلته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته به هم ورکول او اپلیکیشنونه به هم جوړول، لکه دغه د ملګرو ملتونو یوه برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د ځمکو د اندازه کولو د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو. همدغسې نورو ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول، د موبایل اپلیکیشن هم جوړول. نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار د خوب د پوهنتون له دریم سیمسټر له پیل څخه شروع شو. بیا خو وروسته دا کیسه اوږده سوه، تر اوسه پورې بیا درک کمپنۍ ما رامنځته کړه، نو تر اوسه به همدې برخه کې لګیا یو.
درک کمپنۍ اوس هم فعاله ده؟
بلې، بیا 2018 کال کې زه له پوهنتون څخه فارغ شوم، چې ما هغه وخت کې هم کار کړی و. یعنی باوجود زه محصل وم ما کار هم کول، نو بیا مې خدا بل زراسم خپل ځان ته یو کمپنۍ جوړه کړم. بیا مې رجستر کړه او د جی پی ایس ټریکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ. بیا نو تر اوسه پورې همدا پاله د کابل کې اوسم. ټیم ستا هماغه مشتریان دي کابل ولایتو کې، مو خدمات ورکوو، د موټرو د غلا مخنیوي، د موټرو څار او ردیابي، د ماشومان او ردیابي، د سایل اور دیابی، سافټویر نور جوړو، سایټونه جوړو. دغه 2013 کې کساس په 2019 کې د خبريانان لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ، چې زر خبريانانو او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله، دي خبريانانو څارنه ول او دغه مسونیت ول. لږ را دوه بعد مشمان او ستار لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ، درک شکر چې اوسم په ګوګل کې ستا، اپ ستور کې ستا. نو بیا په دغه درک پور درک مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کړ. بیا په روسي 2016 کال کې زما پلان اوس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما، لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان درایو مثلا کریم دالری په نور یوادو کې موږ تاسو وینو. ما به خو د افغانستان هغه شرایط داسې اوسې نور، یعنی دې ته جوړ نه و. موږ څو میاشت کار باندې وکړل، دا ډیزاین مو کړو، هلته اپلیکیشن ډیولپمنټ مو شروع کړو، چې باید دغه کړو. متاسفانه هلته کورونا راغله او له بل طرفه جنگ خبرې ډېرې ګرمې وې، نو بیا ما دغه پرېښودل. بیا مو یو بل سیستم باندې هم کار وکول، چې هغه هم په هماغسې نیمه کې پاتې شو. د افغانستان کې دغه د لویو لارو ترمنځ خلک ځي او راځي، د ټکټونه باید عمل ولاړ شي، باید له موټر څخه یې واخلي یا له اډې څخه یې واخلي. په اصطلاح موږ دغه دې لپاره یو سیستم جوړ کړو، چې خلک آنلاین ټکټ واخلي، مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټکټ واخلي، مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي، ضرورت نه سیار روزدار سی موټر ته کینی. نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم ان کار کول، خو متاسفانه هغه هم پر نیمه کې پاتې یو دلیل دا و چې د نظام سقوط سو او روسه بیا د بدلون نه د سوس نور اتی هیڅ اب دې ته ځل نه کول سي. آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو؟ نو ما غو دوه کار تر اوسه په نیمه کې پاتې، دغه کار نو اوس په د افغانستان په کچه باندې وړو. اما په هغه نور برخه کې چې موږ خدمات لرو، هغه اوس هم فعال دي، اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي.
تاسو ویل چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعاله ده په افغانستان کې. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډېر تغییرات راغلل، د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو، نړیوال نشته، اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدماتو چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډېر پخوا، اوس دا نشته. آیا له دې سره سره ستاسو کمپنۍ چلیږي؟
څاروان صاحب، زموږ چون مشتریان پیرودونکي څنګه له 2013 کال را بدی خو لرو، موږ دغه موټر د جی پی ایس نه سپړی دی اپلیکیشن مور کړه، دغه خپل موټر دغه لارې څاري بندوي لغلای خوندې کوي، همدا ځکه ماشومان لپاره همدا ځکه کارکونکو لپاره د سینور سافټویر نه د دې اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړی دا ماسته. نو هم مشتریان ستاسو زرګونو دي د اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي، خو شمیر لیک کم سوی ده، دلې ما شرایط دی او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي، ولې بیا هم امیدواري سته ځکه افغانستان کې د اوس موږ تاسو وینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات، یعنی خلک یې کاروي، تقریبا تر 8 میلیون زیات موټر دي، مثلا د افغانستان 83% زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري په یو ډول دی ډول سره، مثلا یا قوي یا لږ ضعیف انټرنیټ، نو هغه مارکیټ او پوتنشل سته، خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه ده او لږ هغه ثبات خبره ډېر زموږ لپاره مهمه ده، خصوصا هر څوک پانګونه کوي نو هغې لپاره اوله خبره ثبات ته سي، دلته زما پانګونه خوندي ده که نه ده خوندي، یعنې دغه اوله پوښتنه په ذهن کې سړی ته ورګرځي. نو هغه شرایط پته من لږ احتیاط کوو، او ما هم هغه نورمال خدمات چې پخوا ولو هغه سته، ولې د نوي نوي وختونه او نوي سیسټمونه چې داسې فیصله رامنځته کړو، د هغې لپاره یو هم زه د احتیاط خبرې تر اوسه لاسته تر څو پورې افغانستان کې دغه د طالبانو ستونزه حل سي، یعنې یا دې دنیا سره جوړ سي یا دنیا له دې سره جوړ سي، زموږ لپاره سیاسي اړخ بالاخره دې څه کوي.
اوس پر راشو دې مصنوعي ذهانت موضوع ته، په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډېر کار شوی دی، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي؟
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس بیخي یو نوی صنعت ته، بیخي یو نوی دنیا ده، دا اوس بدلون نه تاسو وینئ ټوله دنیا یې حیرانه کړه، حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ، یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت یې واخن وننګاو. ښه دلې هم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا واخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ، نو دا اوس په دا اوس فیلنس زه روسي ارقام مې کتلو، تر 100 میلیون روباټونه پر کارخانو کې لګیا دي او په اداراتو کې لګیا دي، او مثلا پر نورو شرکتو کې لګیا دي، تقریبا 100 میلیون خلک له کاره ایسته کړي دي او پر ځای دی اوس کار کوي. مصنوعي ځیرکتیا خو د ډېر ډولونه لري، دا اوس روسي شمیرې ما وکتلې، زه سره کار کوم، 3200 سیسټمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي، په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي، یعنی له کاپی رایټر نه نیولې تر لیکنې تر ایډیټر تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پرون منم ولېګل. نو یعنی دا ډول په ډیرو برخو کار کوي، او دا اوس ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیره زیات ده، هم د غټو او قوي هیوادونو لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړې ده، نو هغوی په دې برخه کې لا پانګونه کوي. خو خبره دا ده چې هم ننګونې شته هم فرصتونه شته. ننګونې د افغانستان غوندې هیوادو لپاره دي چې دا خلک بیخي واقعا له هر څه باسي، یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترې ایسته کوي، او ګټه یې هغه هیوادو لپاره کمپنیو لپاره ده چې هغوی په دې برخه کې پانګونه باندې کړې، لکه مایکروسافټ او اپل او نورو کمپنۍ چې دغې تاسو یاره میاست که وین یار دوه میاست ورځ دغې 10,000 کارمندان له دندو ایسته کوي پر ځای روباټونه او مصنوعي ځیرکتیا راولي.
ډېر خلکو ته په دې اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی، حتی ځینې خلک خو داسې فکر کوي چې ولا دا موږ چټي دومره درس وایي دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي، همداسې نه ده؟
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرتو وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډېر زیاتېږي، او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا، اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري، هغه به منطق ونه لري، هغه به عواطف ونه لري، هغه به تصمیم ونه سي نیولی، دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سیریس، یعنې دا دي خو دا کارونه نه سي کولی. نن دوی دا کارونه خپله کوي، یعنی یو روباټ خپله تصمیم نیسي، احساس لري، فکر لري او لاجیک لري، یعنې منطق لري. نو په دې ډول د دوی دغه د ودې کچه ډېره زیاته ده، یعنی که تاسو یو انسان ته کتاب ورکړئ هغې په 2 ورځو کې مطالعه کوي، اما که یو روباټ ته ورکړئ هغې په ظرف د 2 ثانیو کې دا ټوله ډیټا پروسس کوي او هغه تاته یغه سمرایز یغه خلاصه درته وایي. په همدې ډول باندې دوی د ټولو نړۍ کې کوم منابع دي هغې ته لاسرسی لري، یعنې ډیټا ډېر په لوړه کچه تحلیلوي او له یاد نه وځي. بل د انسان یو څنګه که تاسو ورته فکر وي، دا د کله یو انسان مړ کیږي دغه تجربه او دغه یغه هر څه زده کړي صفر کیږي، نور هغه ځي. خو یعنی موږ داسې نه لرو مثلا دا تجربه د یو شپږ شپېته کلنۍ کې راواخو یو بل ځوان ته یې ورکړو، یعنی په اصطلاح لکه د یو ډیټا په ډول لغنه واخلو غته انستال کو. اما روباټونو کې دا کار ده، یعنی یو روبات هیڅ کله دغه غه زده کړه او تجربه او غه ماشين لرننګ سیمه ورته وایي چې د زده کړه خپل کوي هغه نه صفر کیږي. نو په ټوله کې بيخي واخن په ادب لوړه کې ټکنالوژي کې داتې ورستي او څورز کې دي ټکنالوژي د سترو سترو کمپنیو د رئیسانو او مثلا د ډیر زیاتو مثلا چړونکو خبرې اوریدلې غوې وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید د شپږو میاشتو لپاره ودرول شي، ځکه د انسان ټول څخه بيخي وځي. نو دې کښې ته ورسېږي چې بيخي موږ به له دې سره نور تعامل نشو کولای، ځکه دوی دومره خپل سري حالت ته ځي. دا اوس هم که تاسې چټ جی پی ټي پور چې راغ وي که نه، نو بيخي هغه د چټ جی پی ټي تھری په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده. او دغوی غته ذکر رښتیا درته وایم، ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډېرو کمپنیو د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغوی پوسټونه مې کتل. ډېری دغوی ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو. یعنې کله د یوې غټې کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبوره کېږي، واخن که سړی زه خپله درته وایم، زه دا وروستیو څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی، په ایمیلو کې په ټولو برخو کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه اخلم. یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم، مشوره اخلم پر دې ګورم. حتی
بل په ډیرو پانتونونو کې خو حتی بندیز پې لګولی ده، ځکه چې کله چې یو محصل غواړي کومه مقاله ولیکي څېړنه وکړي له چټ جی پی ټي څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې لکه څنګه چې تاسې وویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې.
یعنی دا د هیوادونه بندیزونه تر یو حده به وي، خو اما مخه یې نه نیول کېږي. واخن دا داسې تاسې وکتل دا د هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسی پیدا کوي.
سوال دلته دی هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي، د انسان ذهن هغه کېږي راکټ پاته کېږي، وده نه کوي، زده کړه نه کوي. موږ کم یاد وي یو وخت به مو ما خپله به اتیا ټلیفون شمیرې عادي عقل په یاد وي، لیکن اوس مې خپله هم اکثرا یېرې، ځکه چې د دې موبایل له برکته موبایل کې ښایسته نو ذهن مو همدغسې لټ اموخته کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه اندېښنه ده؟
دا یوه نه ډېر لویه اندېښنه. دغه څو وخت کېږي زه اسپانوي ژبه لولم، وروسته وروسته چې مصنوعي ذکاوت راغوي زه د اسپانوي ژبې له لوستلو یې پښیمانه کړم. دلیل یې هم دا ده چې زه چې هر څه پر انګلیسي ورته لیکم هغه یې په هغه آن ټایم کې یعنی ریئل ټایم کې اسپانوي ژبې ته ژباړي. کوم طرف چې له ما سره اړیکه لري چې هر څه راتلی کې په عیني ریئل ټایم کې یعنی په هماغه لحظه باندې ما ته یې مثلا انګلیسي ژبې ته ژباړي. نو څه چې موږ کتل
بخشي دا هم د اسپانوي ځینو پرمختللو ژبو دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نه یوازې درته لیکي بلکې په غږ کې ژباړي.
دا داته د وروستیو کې تاسې وګورئ د چټ جی پی ټي دغه یا ټولنه زه ډېرو سره مخ یم، دومره زه تمل کړی یم دغه وروستۍ دوه میاشتې کې زه ګورم ټایپ نه کوم. یعنې زه ورته کینم سیستم ته خپلې خبرې لیک وایم هغه یې راته ټایپوي او په دومره لوړ سرعت زه خبرې کوم چې هغه امکان نه لري زه د هغومره تیز ټایپ کړی شم که نه. ابل ورځ ما ورته ولیکل چې مثلا ما ته په دې اړه باندې یو څلور صفحې مقاله ولیکه، یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي، ما ته یې د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله که نه. ابل پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې که نه، سروان صاحب څوک ده؟ یعنې واقعاً دومره دقیق ما راکړه چې زما وروسته که ما تاسو در کړې وای کېدی ستاسو حیران ځای وي، دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مصنوعي ذکاوت په اړه لري. نو دا مې تر دې پورې وویله چې واخن زه دا خپل ګورم اسپانوي ژبه په ما باندې ودروله. مثلا دا ټول ایمیل نه زه موضوع ولیکم، ما سر بیا کته وروسته کلیک کوم ورته وایم چې دغه ایمیل ته خپله ولیکه که نه. نو خپله یې ولیکي او هغه څه چې زما په ذهن کې وي لکه هغه زما مایند سیریټ کوي، هغه لکه زما مغز لولي که نه. حتی ډېری وخت زه حیران شم چې دغه خبره خو زما په ذهن کې منه وزده ورته ولیکله که نه. که نه زه یو موضوع لیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله زه دوه لیکلې کوم بیا وروسته ولیکم چې نور مصنوعي ځیرکتیا باید دا ایمیل پسې ولیکي په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسي. نو دا مې دغه وړې برخه درته وویل. حتی دغه ډېر وخت زه چې کتابونه یې چیل ولمه حتی اوله خبر دای سره زه مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم که نه لولم که نه. نو صاحب دا څوخت ګو ځان ته ګورم چې زه خپله د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلونه کلونه کېږي زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره نه دوري کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي. نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درېمې نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي له ډېر شان نه لري هغوی سره به دې دغه څه ډول وي چلند څه ډول وي. یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار ورسره کوو موږ یې چلنج کړی یو. پاته پرون مې یو مقاله وکتله هغې کې دا خبره کړې وه چې دې وخت د ځیرک خلکو یوه ځانګړنه باید دا وي له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي. یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده، د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نشته نور.
څه فکر کوئ چې زموږ ژبې به هم په مصنوعي ذهانت کې دې حد ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه؟
د اوسنۍ وروستۍ الګوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرنینګ او الګوریتمونه ځینې لري چې د نورو ژبو محتوا هرې ژبې ته ستې غواړي درته ویژباړي په آین ټایم کې. یعنې که پر اسپینوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده هغه ته داسې فکر وکړي دا په پښتو لیکل شوی ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپله په واتر خوایي هغه امادګي د دې لري چې درته ویژباړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپله مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ تر منځ دا حل کوي دی. یعنی ما په نظر دا خبره به له منځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي. یعنی که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عینې څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي لکه دا اوس تاسو کوم ویبسایټ وګورئ پر انګلیسي ده خو که تاسو وایس دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي در حال کې چې هغه ویبسایټ هیڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی کنه. نو مصنوعي ځیرکتیا ډېر په لوړ صورت کوي خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونده ده. مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نوري ژبې په نړۍ ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي. مثلا د پښتو ژبې هغه دغه رول چې د پر ټکنالوژي کې 0.04% ده، د فارسي ژبې هغه په سم محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده، اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده. مثلا دغه نور ژبې هم په دغه وړه وړه فیصدي کې دي خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به ورسره یي لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبې راته وژباړي لکه دا اوس
یو بله مسله دی. طب ده د طب په برخه کې هم ویل کیږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان معاینه کوي او انسان ته بسپارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري همداسې ده.
دی په دې برخه کې خو تاسو فکر ډېر لوی نه پیږم څومره معلومات یې خو ډېر لوی تحول را روان ده. دغه دی آی بی ایم کمپنی واټسن و د واټسن په نامه یو روبوټ ته غیر کلونه کار رو باندې کوي هغه د اوس عملا تداوی شروع کړی ده او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکاله زده کړی کوي بیا تخصص کوي بیا د یو تداوی کوي بیا ورسره دا ډاکټر مرکیږي ټول تجربه یې اوسره دي. خو دی واټسن چې د آی بی ایم کمپنی دغه د نړۍ د ټولو ناروغیو پاړه پوي پاینې وخت کې دغه ټول وروستۍ شمیرې په ماغه لزمانی خبر ده ترې چې یو ډاکټر امکان نه لري د دې نه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده د دغه په اساس تداوی کوي او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدل ده او ځینې چې تاسو کې دغه څو ورځې مخکې کتلې له چین کې 2000 کیلومتر لري فاصله څخه یو ډېر مغلق دی اعصابو او د فکر کوم زړه عملیات وسو دي روبوټ په وسیله باندې. یعنی یو ډاکټر 2000 کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم ته ناسو او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیې دلیم نه وپکی یعنی تاخیر نه وپکی کنه یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه په دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کوله په داخله دی ماسک کې او په داخله د زړه کې د عملیاتو کې. نو ډیرې د اوس تاسو وګورئ دغه ټیلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې کې په چین کې به مثلا پر ایران کې به او د ډاکټرانو سنځ بلکې حل کړي او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي. یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبوټ به هغه تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډیرو افغانانو سره ارتباط ولري زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی د نورو هیوادونو محصلین په دی انټرنیټ لارې په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې وي، کار د یو امریکایي د یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حده پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي، او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکړي چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي؟ خارج کې طبعا چې اجوره هم لوړه ده د افغانستان غوندې نه ده.
اول خبر دا ده چې دوی څه لولي، زما نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېری برخې اته ډېر وخت تاسې ته وایم، دلته محصلینو چې افغانستان کې مثلا ما به ورته سیمینار درلود، هغه وخت چې کابل کې به وم، هغې ته به مې ویل ګوري تاسې داسې یو برخه ووایاست چې هغه رښتیا هم له افغانستانه بهر د کار امکانات لري که نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي، یعنی هغه جغرافیایي دي. مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي، هغه په امریکا کې ورته باید داسې کار نشته. یو مثلا یو څوک داسې مثلا د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوستي دي، هغه طبیعي خبر د بل هیواد په قوانینو نه پوهېږي. نو ډېری دا په دې پورې اړه لري دي چې لوستي دي چې هغه بل هیواد کې ورته اړتیا شته که نشته. مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي، که د طب برخه راواخلي، که فرض نور تخنیکي برخه راواخلي، په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دان ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر ده چې محصلین دي له ډیر هغه برخو څخه یعنی پیسې هم نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دومره خبر ده دغه ټکنالوژي نه ستاسي موږ تاسو روزمره اوس استفاده کوو، د نورو هیوادو کې کار باندې کوو، پلیټ فارمونه دي. لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مشکل دي چې یو څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې فکر وکړي چې دا شی زه وایم، آیا دا برخه زه وایم، آیا د دې په افغانستان کې اړتیا شته، بهر کې اړتیا شته، آیا د کار هغه زمینه څه ډول ده؟ زما په نظر دا پوښتنه د اول دي له ځان څخه وکړي. دومره خبره ده چې ډېری برخې تاسو زه اوس وګورئ پروګرامینګ ده که نور ټکنالوژي برخې دي، دوی په یو یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړه داخل د افغانستان کې ژبه یې نه زده، په یو یو نیم کال کې دوی هم ژبه زده کولای شي، هم داسې یو مهارت زده کولای شي چې په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس تاسو وګورئ د ډېری امریکایي کمپنیو یا اروپایي کمپنیو شل دېرش تر څلوېښت سلنه کارکوونکي آنلاین دوی سره کار کوي، حتی په نورو هیوادو کې کار کوي. حتی دا اوس زه ګورم یوازې په امریکا کې شپږویشت میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې پنځه ساعت له یو کس سره کار کوي آنلاین، پنځه ساعت له بل سره کار کوي. نو دا دغه دې دندې ډېر جغرافیه کې نه، زه د افغانستان کې مې زده کړې کړي، افغانستان کې د کار راته پیدا شي، افغانستان کې نه کیږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا اتلس میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړي چې په نورو هیوادو کې څنګه وکولای شي. هغه لپاره ډېر آسان لاره ده چې مثلا ټکنالوژي برخه ډېرې کې دندې لري، مثلا دا نورې اداري برخې چې دي، مثلا دا اوس آنلاین فیصله راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنۍ برخه کې. او تر ټولو مهم خبر ده چې په کوم مهارتو دی پوهېږي، د هغه لپاره په لس شل سیسټمو کې ځان راجستر کړي.
ډېره زیاته مننه سحر صاحب، سلامت دي.
ډېر زیاته مننه له تاسو څخه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
چه سبا او سبا
خاگی ورکشا لکا دغرا او سنزر غگ او خاگی